پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر هرکلی کوم. دوستانو په دې خپرونه کې به واورئ د افغانستان اړوند د جنایي جرایم او د ارزونې په اړه د جنایي محکمې د ارزونې د پایل په اړه راپور درته لرو. نور راپورونه او مطالب هم شته، خو لومړی صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې تر 40 زیات وسلوال وژل شوي. د بغلان د مرکز اوسیدونکو د والي پر ضد مظاهره وکړه. سعودي عربستان وایي په ریاض د توغندي په ویشتلو کې ایران لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې شپږ 40 وسلوال مخالفان وژل سوي او 43 تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه ګډ پوځي عملیات په غزني، پکتیکا، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز، بغلان، تخار او هلمند ولایتونو کې سوي دي. دفاع وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو ځینې وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په کندوز کې د جمعې ورځې حمله تایید کړه، خو یې ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د غوڅ ملاتړ ویان تورن ټام ګریسبک پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ټولو ادعاو په اړه جدي پلټنې کوي او د اوسنۍ پیښې د لا زیاتې روښانتیا لپاره هم څېړنه پیل شوې ده. د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري هم ازادي راډیو ته ویلي چې پوځي قوماندانانو ته دنده سپارل شوې چې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه وڅېړي. د کندز د ولایتي شورا غړی خوش محمد نصرت د جمعې په ورځ ویلي دي چې د وژل سوو کسانو شمېر 400 ته رسیږي. د بغلان د مرکز پلخمري لسګونه اوسیدونکو نن د والي پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي وایي والي عبدالحی نعمتي د خلکو د ستونزو په هواري کې پاتې راغلی او باید له دندې څخه لرې سي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهره کوونکو شمیر نږدې 200 کسانو ته رسیږي او د کابل شمال لویه لارې هم تړلې ده، خو والي عبدالحی نعمتي تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمنی شیعاګانو لخوا پر ریاض د توغندي د ویشتلو په خاطر ایران تورن کړ او خبرداری ورکړ چې دا ډول برید جنگي عمل بللی سي. د ائتلاف د غرض ویلي چې د ځواب حق ځانته محفوظ ګڼي. په هغه اعلامیه کې چې نن دوشنبه سهار خپره سوي ویل سوي چې د ایران له رول او په دې برخه کې حوثي یاغیانو ته مستقیمه قومانده پر ګاونډیو هیوادونو د یرغل ښکاره اقدام دی او دا په سیمه کې او په نړۍ کې سوله او امنیت ګواښي. په اعلامیه کې د غرض ویل سوي چې د ائتلاف قومانداني تاییدوي چې سعودي عربستان په مناسب وخت کې ایران ته د ځواب ویلو حق لري. متحده عرب امارات، بحرین، کویت، مصر، اردن، مراکش، سنیګال او سودان د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ملګري دي. دغه ائتلاف ایران د یمن د حوثي یاغیانو په ملاتړ تورنوي. امریکا د تکساس ایالت والی وایي د یو وسلوال سړي لخوا په کلیسا کې پر راغونډ سوي خلکو په پرونی حمله کې لږ تر لږه شپږ 40 تنه وژل سوي دي. دا حمله چې د ساودرلنګ سپرینګس په کلیسا کې وسوه د تکساس ایالت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. ساودرلنګ سپرینګس شارګۍ د سن انتونیو د جنوب لویدیز په 10 کیلومتري کې دی. د حمله کوونکي په ډزو چې تر غرمې مخکې په 11 بجې او 20 دقیقو پیل سوي شل تنه نور ژوبل سوي دي. د اسوشیټډ پریس، CBS او CNN په شمول بیلابیلو خبری آژانسونو د امنیتي چارواکو په قول ویلي چې حمله کوونکی ډیفن پاتریک کیلی نومیږي او 26 کلن دی. یوه چارواکي وویل حمله کوونکی په سن انتونیو کې اوسېده او داسې نه ښکاري چې له کومې تروریستي ډلې سره دې اړیکې ولري. نور راپورونه وایي چې حمله کوونکی یو وخت امریکا په هوایي ځواک کې هم کار کړی و. د تکساس د عامه ساتنې د ادارې غړي فریمن مارتین یوازې دومره وویل چې حمله کوونکی یو ځوان سپین پوستی دی او ممکن 24 کلن وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په جاپان کې دی دا برید وغنده او هغه یې وحشیانه ډزې او شیطاني عمل وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه د جاپان د سفر په دویمه ورځ له متحدو ایالتونو سره د جاپان پر سوداګرۍ سوداګریز اړیکو انتقاد وکړ او ویل چې د دواړو هیوا خواو ترمن سوداګری منصفانه او آزاد نه ده. چمنن مخکې تر دې چې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره رسمي خبرې پیل کړي، په توکیو کې د سوداګرو له مشرانو سره په غونډه کې وویل موږ مناسب او آزاد تجارت غواړو، خو حاضر د مل جاپان سره زموږ سوداګری مناسبه او آزاد نه ده. د زیاته کړه له ډیرو کلونو راهیسې امریکا له جاپان سره د تجارتي کسر له کبله تاوان کړی، نو په کار ده چې خبرې وکړو او دا کار په دوستانه ډول وکړو. ډونالډ ټرمپ دغه راز وویل په میلیونونو جاپاني موټر د امریکا په متحده ایالاتونو کې پلورل کیږي، خو په جاپان کې ډیر لږ امریکایي موټر خرڅیږي. او په سوریه کې د کورنیو بې ځای سوی په یو کمپ کې 14 سوی چې لسګونه کسان یې وژلي او یا هم ټپیان کړي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سر ډله وایي چې 14 پرون د دایره الزور په ختیځ کې سوی ده. د څارونکو په وینا 15 اویا کسان په دې 14 کې وژل سوي او 140 تنه نور ټپیان سوي دي. دا خبرونه
ساتي رادیو ریدل دوستانو تسکوالی سیشمز مزمد خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وای پنه هم ګری پاتمه د ازادي رادیو .com د دې خبرونی په لمړی برخه کې دا اوري چې نړیوال جنایي محکمه د نوومبر پر 3مه په افغانستان کې د جنایي د جنګي جنایتونو د ارزونې په اړه خپل دریض اعلان کړ. دا چې دغه دریض څه دی او څنګه به د چاري ورځې په همدې خبرونه کې اورو. د نورو مطالبه او راپورونو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم ته همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اوریدو ته لازم دی رادیو سره پاتې سي. سمجهغله ازادي رادیو ری دوستانو لکه څنګه چې می وړاندې ویل نړیواله جنایي محکمه د نوومبر پر 3مه په افغانستان کې د جنگي جنایتو ارزونې په اړه خپل دریض اعلان کړ. د چې دغه دریض څه دی او څنګه به د چاري پر مخ ځي زموږ همکار واصل وسل هم د اوسره سره له کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. واصل وسل تاسو ته سلامونه وایم. د دې موضوع په اړه نور جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کوي چې دغه نړیواله جنایي محکمه خپل دریض څنګه اعلان کړی دی او څه نور جزئیات ورکړي دي؟
بله، ډیره زیاته مننه. د نړیوالې جزایي محکمې لخوا په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د څیړنې کوم خبر چې ورکړل شوی دی، دا البته په افغانستان کې له ډیر تود هرکلی سره مخ شوی دی. په افغانستان کې د عدالت غوښتنې ټولنې البته د دغه خبر هرکلی کړی دی چې نړیواله جزایي محکمه غواړي په افغانستان کې جنگي جنایتونه البته وارځي وې سړي، ځکه په تیرو سلويختو کلونو کې د دوی په خبره دلته په افغانستان کې ډیر زیات جنگي جنایتونه شوي دي او ډیر زیات خلک پکې په بیګونا ډول په قتل رسیدل دي او یا هم وژل شوي دي، کورنۍ به بزاعت شوي دي، دا شن ډیر نور زیات جنگي جنایتونه دلته په افغانستان کې چې شوي دی غوي ارزونه بکیږي. نو دا د هرکلی سره مخ شوي ده. همدا شی بر سره ما د بشری حقوقو د سازمان مشر لالګل لال د ټلیفون په کرخه ده د دغه موضوع په اړه الله دوی سره هم خبرې وکړو. لال صاحب ستړي مشه، په خیر اغلی.
مننه تاسو هم ستړي مشه.
بلې، دا چې نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د سړنې خبر ورکړې، دا څومره خبر دی تاسو لاندې او افغان ولست څه پیغام لري هغه چې جنگي جنایتونو سره مخ شوي دي او یا هم کورنۍ غړي د لاس ورکړي؟
نو یقینا چې باید د جنگي جرمونو محکمې دا کار ډیر پخا کړی وای، خو په ډیر تاسف سره چې تر اوسه پورې لکه څنګه چې د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې د پلي کېدو مخه ونیول شوله او د مصلحتونو ښکار شوله، همدغسې تر اوسه پورې د جنگي جرمونو د محکمې هغه رول او کردار او کړنې چې وې هغه هم د سوال لاندې وې او تر اوسه پورې دوی هغسې وڅ برخورد نه دی کړی څنګه چې دوی ته یو جنایی محکمه په هیڅ باندې په کار و د نړیوالو اصولو په اساس باندې د دوی د روم د اساسنامې په اساس باندې دوی باید د افغانستان کې چې جنگی جرمونه تقریبا څلوېښت کلونو ته تاریخچه رسیږي او په هغه ملکونو کې چې هغه وروسته ډېرې وروستۍ قضیې دي لکه د عراق او د لیبیا او د پخوانۍ یوګسلاویا او همدغسې د یمن او سوریې قضایاوې چې کومې دي هلته دوی قضایاوې تعقیب کړي دي او یا یې مجرمین محاکمه کړي دي یا د تعقیب لاندې دي. خو په دې تعصف سره چې د افغانستان د جنګي جرمونو او د بشر ضد جرمونو او د نسل وژنې قضیې چې دي دا تقریبا نږدې څلوېښت کلونو ته رسېږي. په کار وو چې دوی وخته لاس په کار شوي وي خو اوس هم ناوخته نه دی او دوی که اوس هم واقعا په بېطرفانه شکل باندې او د یو غوت او د یو کلکې ارادې سره په افغانستان کې دغه خپل کارونه شروع کړي، څېړنې شروع کړي او د څېړنو په رڼا کې دوی په دې باندې وتوانېږي چې د جنګي جرمونو عاملین چې کوم دي هغه دغه نړیوالې محکمې ته راکاږي او دوی ته سزا ورکړي. دا د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم دی کوم چې په دې څلور لسیزو کې دوی قرباني شوي دي.
بله، نړیوالې محکمې خو اوس دا خبره وکړه چې جنګي جنایتونه به په افغانستان کې څېړل کېږي. دلته افغان حکومت څه مسولیت راځي کېږي؟ دوی باید څه ډول رول ولوبوي په دې برخه کې؟
ګوره، د افغان حکومت په 2003 کال د مې په میاشت کې د دغه د روم د اساسنامې او د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. دا کاملا د افغان حکومت ته پکار دی چې د دغه محکمې سره مرسته وکړي، ځکه دغه محکمه په هغه وخت کې په غړو هیوادونو کې مداخله کوي چې په هغه حکومت کې سیاسي اراده شتون ونه لري یا د جنګي جرمونو د عاملینو لپاره ځانګړي قوانین ونه لري او یا هم عدلي او قضایي ارګانونه د دې توانمندي ونه لري چې جنګي جرمونو عاملین محاکمه کړي او یا جرمونه دونه شدید واوسیږي چې هغه سره د خلکو روزمره ژوند چې دی هغه اخلال کړي. بلکې په افغانستان کې دغه ټول وجوهات شتون لري، نو د دغه محکمې د مداخلې لپاره، د څېړنو لپاره او د جنګي مجرمینو په اړوند د جنګي مجرمینو د تعقیب لپاره دغه ټولې زمينه سازي دلته په افغانستان کې شوې دي. نو د افغانستان حکومت ته دا یو ښه چانس دی چې دوی د دغه محکمې سره همکاري وکړي، په ځانګړې توګه باندې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دې سره همکاري وکړي تر څو پورې هغه مجرمین چې تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې دا محاکمه کړي او یا هم همیشه تر اوسه پورې په هغه زور او ځوکې دي چې همیشه د خلکو ژوند هم اخلال کړی دی، د حکومت کړنې هم د سوال لاندې راوستې دي، د حکومت چارې هم ټکنۍ کړي دي. نو زه فکر کوم که حکومت دې سره همکاري وکړي او دا به هم د ولس لپاره د حکومت محبوبیت زیات شي او په د بلې خوانه به حکومت دغه د جالانو نه هم بي غم شي او عدالت به اجتماعي عدالت به هم پلي شي او خلک به ترې نه هم راضي اوسيږي.
بله بله، او وروسته پوښتنه دا کوم چې نړیواله محکمه باید په افغانستان کې یو شمېر هغه زورواکي چې دلته موجود دي چې لا هم افغان حکومت د توان نه لري چې هغه محکمه کړي، آیا دوی به دغه کار وکړي په افغانستان کې؟
ګوره، د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې ته دا ډېر اسانه ده. حتی د ولسمشرانو په سطح باندې بلاجزویچ تاسو وکتل چې د سربیا ولسمشر و او هغه هم د دغه محکمې د ګرفت نه خلاص نه شولو. په د نړیوالې محکمې کې وړي هلته د قانون نه تیښته، لکه دلته چې په افغانستان کې د قانون نه تیښته یو کلتور ګرځېدلی دی، دا په نړیوال قوانینو کې د نړیوالو ادارو بنسټونو دپاره دا هغه څه نه ده لکه دوی چې بیا فکر کوي. د هغې نه په یو ځای کې هم نشي خلاصېدلی چې په هر یو کې وي دوی کولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري، ځکه د دې محکمې غړي هیوادونه دې ته متحد دي چې کوم مجرمین د دوی سره وي، جنګي مجرمین، هغه ټول کولی شي چې هغه په هر ځای کې وي ونیسي او خپل دغه ته راولي. خو تاسو وګورئ چې د جنګي جرمونو مسایل د شي دي چې د حکومتونو د ارادې پورې زیات ضرورت لري. که تاسو وګورئ په د 1901 کال کې چې کله بنگلاديش د پاکستان نه بیل شو پاره کې د جنگي جرمونه واقع شو ولې د جنگي جرمونه نړیواله محکمه الته مداخله ونه کړله په خپل باندې د بنگلاديش حکومت کې دا اراده پیدا شو او په عدلي او قضایي ارګانونو کې دا توانمندي پیدا شو د دې لپاره ځانګړي قوانين جوړ کړ تاسو ګوري چې اوس د هغه وخت جنگي مجرمان چې دغه یو تر بل یو بل پسې هغه په اعدام باندې محکومیږي او اعدام کړل او لګي د دوسی د جنگي مجرمانو چې تړنې لاندې دي نو که د افغانستان حکومت دانش کولای اقل د دغه محکمې سره همکاري وکړي تر څو پورې د همدغه زورواکانو او د همدغه جنگي مجرمانو شتر اوسه پورې په دغه ملت باندې مسلط دي او د ملت خاورز د دوی د لاسه نه دي لیدلې دا د نسل وژنې عاملین هم دوی دي د بشر ضد جرمونو عاملین هم دوی دي د جنگي جرمونو عاملین هم دوی دي نو که چېرې دغه محکمه او حکومت په اخلاص باندې غواړي زه فکر کوم چې دا ډېر د ورځو خبره ده نه د میاشتو خبره ده نه د کلونو خبره ده ورځو خبره ده چې په افغانستان کې به دا حالت یو دم بدلیږي
بله بله لال صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان دوستانو لن معلومات مو واوریدل چې نړیوال جزایی محکمه ویلی په افغانستان کې به جنگی جنایتونه سیډي په زمن کې د دغه هرکلی تر څنګ مو د بشر د حقوقو د سازمان د مشر لال ګل لال سره مرکه هم واوریده فریباجانی
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دوستان و مخکمو ده افغانستان ده بشری قنود سازمان ده مشر خبری واردلی و سمرسوی به نریوالی موضوع ده سعودی عربستان پا مشری تلاف ایران ده هغه بالستیک توغندی مسئول بلالی چی ده یمن شیعه یاغیانو ده ریاض پر لور توغوالی ده ایتلاف خبر داره ورکردی چی ده اقدام ده جگری ده ایلان پا توگه گرنل که دایسی سعودی و متحدانو یه ویلی چی ده خپل حق بولی چی زوابی اقدامو کری پا دیر ده نور تفصیل پر احمد تکل ده سرم دوست پا استریو که ده تکل سب استریو تشرق لی تاسی چی ده موضوع تعقیب کرده د سعودي په مشرۍ تلاف سوي چې څنګه او په څه ډول به خپله دفاع کوي
په بیان کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ تلاف نن سهار خبر کړ ویل شوی دی چې د ریاض پر لور د بالستیک توغندي په وشتلو کې د ایران رول او پر ایران پلو ملیشو د هیواد مستقیم نفوذ د یو تیری واضحه بڼه ده چې ګاونډي هیوادونه په نښه کوي او د سیمې او نړۍ ثبات او امنیت ته ګواښ کوي فریباجان په دې بیان کې همدارز ویل شوی دی چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف قومندانۍ دا اقدام د ایران د رژیم لخوا د پوځي تیری یو څرګند اقدام بولی او خای د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د جګړې د اعلان په توګه وګڼي په بیان کې همدارز یادونه شوی چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف قومندانۍ ټینګار کوي چې سعودي عربستان د خپل حق ګڼي چې په مناسب وخت کې او په مناسبه طریقه ایران ته ځوابي اقدام ورکړي البته دا ائتلاف چې سعودي عربستان یې مشري کوي په دې ائتلاف کې متحده عربي امارات بحرین کویت مصر اردن مراکش سنګال او سودان شامل دي او په 2015 کال کې رامنځته شو چې د یمن د حوثي یاغیانو پر ضد چې د یمن پلازمینه صنعا یې ونیوله جګړه وکړي
بله تکاسب یو بل پښتنه ده کله چې ایران په دې مسله کې مسئول پیژندل سنوایا تهران تر اوسه په دې اړه څه خبرګون شوتلې ده
ایران د نننیو تورونو په اړه تر اوسه سم د خبرګون نه دی خو دلای خو مونږ په خبرونو کې منتظر یو ورته وکړه چې د ایرانی چارواکو خبرګون راځي خبري خامخه به موږ اوریدونکو ته وړاندې کړو خو د ایران د دفاع وزیر یو ځل مخکې هغه مهال چې حوثي یاغیانو د ریاض پر لور ورته توغندی ویشتلی فکر کوم د اکتوبر په 13 یا 28 نیټه و د روان کال نو هغه وخت د ایران دفاع وزیر ویلی و چې هیواد په دې مسله کې لاس نه لري د هیواد د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر ایران تور لګوي چې حوثي یاغیانو ته هماغه توغندی چې د ریاض د نړیوال هوایي ډګر پر لور ویشتل شوی و چمتو کړی دی سعودي وایي چې دا توغندی مخکې له دې چې خپل هدف ولي د دافع هوا وسلو په وسیله شنډ کړ د سعودي په مشرۍ ائتلاف وروسته له دې چې هماغه مهال یعنی د اکتوبر میاشت کې حوثي یاغیانو د په دې تورن شول چې د ریاض پر لورې توغندی توغولی دی نو له یمن سره یې خپل ټول اړیکې د ځمکې د سمندر او د هوا له لارې قطع کړل خو سعودي وویل چې د اړیکو دا بندېدل به موقتي وي او یوازې د بشري مرستو لپاره به دا لارې خلاصې وي
بله افمن کوم احمد تکل دوستانو و مورید چې د سعودي په مشري ائتلاف ایران د بالستیک تورن دی مسول بلل چې د یمن شیا یا غیانو دریاس پر لور توغولې دی اوس په ورسو د افغانستان اروند اقتصادي خبرونو ته چې مرزي احمد سی وړاندې کوي
په کابل کې افغان سوداګرو او ګمرکی مسولینو ته د ګمرکی وصول او صادراتو ته د اسانتیا په برخه کې نن یو ورځنی ورکشاپ جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنیویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ورکشاپ کې د دې ترڅنګ سوداګرو او ګمرکی مسولینو ته د وروستي بدلونونو او د فساد سره د مبارزې په برخه کې عامه پوهاوی هم ورکول کیږي.
د دې شاک مسته چې د فساد سره د مبارزې لپاره ټولو مهمه ده چې دواړه طرفین پرې پوه
دغه ورکشاپ د مالی وزارت د ګمرکی څنګه د مسولینو لخوا جوړ شوی دی. د هرات د کرنې او مالداری رئیس وایي تر راتلونکې یوې میاشتې پورې کروندګرو ته د اقتصادي پراختیا په هدف څلوېښت شنې خونې جوړیږي. عبدالصبور رحماني د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شنې خونې د کرنې ریاست له لورې د څه باندې 370 میلیونو افغانۍ په ارزښت جوړیږي. ښاغلی رحماني وایي دغه شنې خونې د هرات په کروخ، ګذره، زنده جان، غوریان او انجیل ولسوالیو کې دي. د نوموړي په وینا په دې سره د هرات کروندګر کولی شي په بېلابېلو موسمونو کې په دغو شنو خونو کې سبزي وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1180 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1180 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1080 او 1 لیتر ډیزل هم په 1080 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 610 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
تاسو د افغانستان اورند اقتصادي خبرونو خمواردل. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو 15 کلن انجیل ښځه او یو 10 کلن ماشوم چا وژلی دي. که څه هم د دغې پېښې ته کم شل ورځې کېږي خو تر اوسه چا د دغه ماشوم او ښځې د وژل کېدو پړه نه ده منلې. زموږ همکار الیاس دایی په دې اړه ګرمسیر ولسوالۍ د اړوندې ښاري سیمې او اوسېدونکي 10 کلن ماشوم د امیر اغا د سیمې 15 کلن ښځه چا وژلی ده په دې اړه راپور مشتراستولای دی. نور تفصیل په دغه راپور کې وورو.
که څه هم 15 کلن سپین سارې شزم او 10 کلن ماشوم شاو خوشل ورځ وړاندې د یو شمېر مسله کسان له لورې د ځان سره وړل سی ول خو جسدونه تیرونه د ګرمسیر ولسوالۍ په ریګونو کې په داسې حال کې موندل شوی دی چې 10 کلن سردار په ډزو وشتل شوی او 15 کلن شزي چې په لیونو مشوره ده لومړی لاسونه او پښې پرې سوی دي او وروسته په ډزو وشتل شوی ده. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وای دا کار طالبانو کړی دی او ځینې کسان لا هم په دې خاطر د طالبانو په اسار کې دي چې ګواکې د حکومت سره د دوی په ضد معلومات شریک کړي دي.
نو خوشا زه و ورکوه د ولسوال مخالفینو کې نه مطبوعات هلته تلل شي نه دولتي کسان هلته تلل شي. دغه چې قربانه ده چې موږ اطلاع درکړه د دغه خیار سره مخ قربانه مړي پیدا کړي مړي په هغه حالت کې چې پښې پرې شي لاسونه پرې شي وشتل شوی و.
د ګرم شروع سوال ول سردار او لیونو دواړه د جلا سیمو او کورنیو غړي دي. که څوم طالبان وای ماشوم او د پاخه عمر شزه دوی ندی وژلی خو د ګرم شروع سوال وای طالبانو دغه دوه بیګونه ملکی کسان د حکومت سره د مرستې په تور لومړی زندانی او وروسته وژلی دي. د طالبانو وایند کار یوسف احمدی رسنوی ته ویلی دي چې دغه دوه ملکی کسانو د وژل کېدو مسله د دوی سره تړاو نه لري. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتلوی دوی ته رسیدلی معلومات شي چې دواړه د غریب کورنیو غړي دي. اتل ازادي رادیو ته وویل د یادې ښځې او ماشوم کورنیو ته به کله کله افغان ځواکونو په پوسټه کې زبسوي خوراکي توکي ورکول.
زموږ معلومات دا دي چې هغه ښځه یو مظلوم او بیچاره ښځه او اولته به پولیسو بعضی وختونه خپل دغه یاشه او عبادت چې کم څه به پاتې کېدل همدې ښځې کور ته ورکول چې دی غریب او د دې د دې د ډوډۍ او د دې د بازار شام څخه به استفاده کول خپل ژوند تیروي.
د هلمند والی وایند عمر ځواک هم د وجلسوي شجی او ماشوم لخوا د حکومت سره د هر ډول همکاري خبره رد کړه. ځواک وویل ماشوم د حکومت سیمې ته نږدې خو ښځه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې وژل شوې ده. د بشر د حقوقو د دفتر د هلمند د څانګې مسؤولې عفیفې معروف ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو لخوا یاد کسان بیل دي چې محاکمه سي په قتل رسېدلی دي. هغې دغه مسله وغندله او د حکومت څخه عاملینو ته د جزا غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمو شخله ازادي راډیو هر ورځ سهار لوبو د ماشام تر و بجو پر پرمنځنۍ سپه ادولس شپږنوي او د ایف ام پر سلا شار پنځه سپه خبرونه لري. د کونړ ولایت شوراوي پاکستان د نړۍ ولسوالۍ اړوند اروندو او دوکلام سیمو ترمنځ د تورخم په څیر دروازه جوړوي. ولایت شوراوي که پاکستان دروازه جوړ کړي نو د کرشي دواړو خواو ته پراته ولسونه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ سي. روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کونړ ولایت شورا ویل تیریوی ونې پاکستانی وزاکونو د نړۍ ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالۍ ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره هر ډول وسایل راوړي دي او پریکړه کړي چې هلته هم د تورخم په څیر دروازه ودروي او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې ستونزې پیدا کړي. د نړۍ ولسوالۍ وسیدونکو او د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل چې په اراندو او دوکلام کې یو خلک وسیږي او پاکستان غواړي چې د ډیورن کرخې د نورو ځایونو په څیر دلته هم ورونه سره د کونډتارونو او دروازو په وسیله جلا کړي.
بریکوټ او دوکلام ساحه دا د کونړ یو سرحدي دروازه ده او هلته د ولسونو ژوند چې دی دا یو ګډ ژوند دی. د دوکلام خلک په اراندو کې ځمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه او ځمکې لري.
ملک شیرزمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سر راټول شوي وو او پریکړه کړې چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غزولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګيري هغه راغونډ شوي دي او په مشترک باندې دا فیصله کړې چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراس قومي مشرانو د پولي هغې غاړې قومي سپینګيري هم راغوښتي و چې پاکستانی چارواکي د دروازو جوړولو او د نور موانیو رامنځته کولو څخه منی کړي. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواني ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړي چې په ستونزې کار پیل کړي دي.
د ډیورن کرخې ته د خلک ډیر مخکې راغلي دي، هلته اوس دروازې لګي او دغه تارونه اغان تارونه د کوي. هغه وي موږ په دې خپل باندې خبرې کړې دي او موږ امنیت شورا ته موږ خبر کړل دي.
له 2010 میلادي کال څخه را په دې خوا د کونړ ترڅنګ په یو شمیر هغو ولایتونو چې د ډیورن په کرخه پراته دي د پاکستان پوځونه د توپونو ګولې راولي.
دوستانو د کونړ د ولایتي شورا اندیشنې خو مواردلې چې د ډیورن پر کرښې د پاکستان لخوا د دروازې د بلې دروازې د جوړولو په اړه ښودلې وې. د ډیورن کرښې په اړه په کابل کې د بریتانیا د سفیر د څرګندونو په اړه یو شمیر کابل چاپ ورځپاڼو هم تبصرې کړې دي چې اجمل تورمانی مهم ټکي راوړوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ډیورن کرخې پاړه په کابل کې د بریتانیا د سفیر د ورستیو څرګندونو او د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ د سرنګوالي او د مدیریت د ضعف پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکۍ ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي د ډیورن کرخې پاړه په کابل کې د بریتانیا د سفیر ورستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکارا مداخله ده. ورځپاڼې په دې اړه د مشرانو جرګې له ادرس لیکلي دوی له حکومت غواړي چې دغه موضوع جدي وڅېړل شي او خپل دریځ په وړاندې څرګند کړي. د مطلب لیکوال لیکي د افغانستان مشرانو جرګې موضوع ته په اشاره ویلي هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د ډیورن کرخې په اړه پریکړه وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې حکومت باید د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان د اقداماتو په اړه خپل دریځ روښانه او په دې اړه نړیوالو ته شکایت وکړي. انیس دولتی ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې په کابل کې د بریتانیا د سفیر وسیې څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کړلې ده. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼې د خپلې نننۍ غړې په لومړۍ پاڼه کې په یو مطلب کې لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه کمیسیون په دارالانشا سمه څارنه نه لري. په مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار د بنسټ په حواله راغلي کمیسیون له دارالانشا نه څارنه کوي، خو په خپله دغه څارنه کې ښه نه دی روان. او په خبره د کمیسیون د کارونو د وروسته پاتې والی یو مهم لامل هم همدا دی. په مطلب کې دا هم راغلی چې په یاد کمیسیون کې د ښځو ونډه کمه ده او د زوی د ظرفیت وړول لپاره اسانتیاوي نه دي موجودې. د مطلب لیکوال د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار د بنسټ په حواله دا هم لیکلي چې حکومت او نړیواله ټولنه باید د شفافو انتخاباتو د جوړولو لپاره لاس په کار شي، او د کمیسیون ناصر هم د ګوندونو او مدني ټولنو د استادو په حضور کې ترسره شي. مسیر خپلواک ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، مسیر لیکلي د انتخاباتو کمیسیون خپلواک نه دی. په مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار د بنسټ په حواله راغلي د نویو کمشنرانو د کار لپاره تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی شوی. ورځپاڼه دا هم لیکي د کمیسیون د کارونو په اړه له خلکو سره لازم معلومات نه دي شریک شوي، او ګوندونه او مدني ټولنې هم له کړنو راضي نه دي.
په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سره یو ځل بیا له سلیم احمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې شپږ سرویشت تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په کندوز کې د جمعې ورځې حمله تایید کړه، خو ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې په دې حمله کې 14 تنه وژل سوي دي. د بغلان د مرکز پل خمري لسګونه اوسیدونکو نن د والی پر ضد مظاهره وکړه. دوی وایي چې والی د خلکو د ستونزو په هواری کې پاتې راغلی دی، خو والی عبدالحی نعمتي په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمنی شیعهګانو لخوا پر ریاض د توغندي د وشتلو په خاطر ایران تورن کړ او خبرداری ورکړ چې دا ډول برید جنگي عمل بللی سي. د امریکا د تکساس ایالت والی وایي چې د یو وسلول سړي لخوا په کلیسا کې پر راغونډ سوي خلکو په پرونی حمله کې لښته لږه شپږ وشتنه وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د جاپان د سفر په دویمه ورځ له متحده ایالاتونو سره د جاپان پر سوداګریزو اړیکو انتقاد وکړ. او په سوریه کې د کورنۍ بې ځایه سوي په یو کم کې 14 سوي چې لسګونه کسانی وژلي یا هم ټپیان کړي دي.
مرنا سلام محمد صالح دوستانو تاسو کولی سي د خبرونو او نور راپورونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ، پاته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. او د ژمنې سره سم د خبرونو په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، او په دې پروګرام کې پر دې بحث وي دی چې د نړۍ د ټولو کوکنارو اتیا په سلو کې یوازې په افغانستان کې تولیدېږي. دغه پروګرام عبدالنافع همت جوړوي، اورېدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. زاود نافع حماتیم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي د نړۍ د ټولو کوکنارو په سلو کې 15 اتیا یوازې په افغانستان کې تولیدېږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته غوښتو چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
د هندستان د نوی ډیلی په هوایي ډګر کې افغان د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شو. د هند پولیس وایي دا قاچاقړونکی چې قاری محمد حنیف الیاس نومیږي یو کیلو هیروین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړی او له افغانستان څخه نوی ډیلی ته لرسیدو سره سم پولیسو ونیو. تورن کس په خپل لومړنۍ څېړنو کې ویلي چې تر دې مخکې هم څلور ځله په خپل خېټه کې هیروین هند ته قاچاق کړی، او د هغې ډلې غړی دی چې له افغانستان څخه نشه یي مواد لومړی هند او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق کوي. په پکتیا کې په سلګونو کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد وسوځول شول. د پکتیا والی شمیم کټوازی د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو د سوځولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د پکتیا پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې 1315 کیلوګرام نشه مواد چې 211 کیلوګرام چرس 490 کیلوګرام تریاک 210 کیلوګرام بوساړه یا بې کیفیته چرس او 8 کیلوګرام هیروئین نیولې ول چې د دې ولایت په مرکز ګردیز کې وسوځول
دا ګردیز ولایت په اړوند ساحات کې دغه مواد مخدر د مونږ د ویخو قهرمانو پولیسو لخوا نیول شوی دی. د دې په تړاو باندې تقریبا د 12 زیات کسان هم ورسره نیول شوی دي چې هغه عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیم شوی.
د پکتیا د امنیت امیر نثار احمد عبدالرحیم زئی وایي هڅه کوي چې د ګردیز په ښار او سرحدي ولسوالیو کې د نشي موادو پر خلاف غزمی زیات کړي چې له هواده بهر د نشي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د کندز پولیس په دې ولایت کې د 9 کیلوګرام نشي موادو د نیولو خبر ورکوي. د کندز امنیه قماندان عبدالحمید حمیدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د کندز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو 9 کیلوګرام هیروئین نیولې چې په یو مسافر وړونکو موټر کې وړل کېدل. پولیسو د نشي موادو د قاچاق په تور دوه تنه نیولې دي. دوی په لومړنیو څېړنو کې ویلي چې غوښتل یې دا مواد له تخار څخه کابل ته قاچاق کړي. او د ونی ورستی په خداده چې له نشي مواد سره د مبارزې وزارت په پروان ولایت کې د 3.3 میلیون افغانۍ پارزښت څلور پرمختیایي پروژې پرانستې دي. د پروان ولایت ویاندی وحیدی شاهکار د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د 6 میلیون افغانۍ پارزښت د وخوانځي ودانې جوړول، د 11 میلیون او 4 لک افغانۍ پارزښت له نشي موادو سره د مبارزې ادارې ته د ودانې جوړول، او د 24 لک افغانۍ پارزښت د خزو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر د چرګانو اتیا فارمونه د بدیل معاشیت له بودیجې څخه تمویلیږي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي پروان له نشي موادو څخه پاک شوی او په راتلونکي کې به په دې ولایت کې د تورته نوري پرمختیایي پروژې هم پلي شي.
روقیه لزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. تلن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز لیکلی چې د نړۍ د ټولو کوکنارو په سول کې 50% یوازې په افغانستان کې تولیدېږي.
متاسفانه نسبت به سال گذشته کشت و تولید
لبد مرغ د تیر کال په پرتله پر روان کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
په هلمند ولایت کې سلګونه کیلوګرام نشي مواد د پولیسو لخوا نیول کېدو وروسته ترې تم سوي دي. دا چې د هیروئینو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
ماشومان چې کله دغه روږدي ښځونه میندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروئینو باندې اخته وي.
اته محمد وایي چې د نشو له امله خپل ورور له کوره شړلې دي، او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو.
وسړیا د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، له سهار رئیس جاړي شیدې ورته راوړه.
زما سره هو لنګې واو غنې امي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز لیکلی چې د نړۍ د ټولو کوکنارو په سلو کې 50% یوازې په افغانستان کې تولیدېږي. په دې مقاله کې راغلي چې نشي مواد اوس هم د طالبانو ستر مالي سرچینه بلل کېږي، او د مخدره موادو د قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې د ټولو ګټ 50% جوړوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې روانه نامني، او په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه په دغه هیواد کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید ستر لاملونه بولي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نرزی راپور لري.
په داسې حال کې چې تر دې مخکې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویلي چې د افغانستان څه باندې 90% تریاک له دې هېواده بهر پروسس کیږي، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تازه مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې نیمه برخه تولید شوي تریاک په دې هېواد کې پروسس کیږي. د مقالې لیکوال د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د ننه د تریاکو پروسس د نشئی توکو په قاچاق کې اسانتیا راوستې ده. په مقاله کې دا هم راغلی چې وسلوال طالبان د تریاکو له تولید او قاچاق نه لږ تر لږه په سلو کې 60% عواید ترلاسه کوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت بیا پر روان کال کې د کوکنارو د کښت او نشئی توکو د تولید له زیاتوالي اندېښنه ښیي. د دې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نسبت به سال گذشته کشت و تولید
لبد مرغ د تیر کال په پرتله پروان کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې ستر لامل یې په افغانستان کې ناامني ده، ځکه په ناامنه سیمو کې د نشه یي توکو مافیا ته د کار زمینه برابره ده، او بل دا چې د مخدره موادو ترانزیت هم د سیمې د هیوادونو له لارې کېږي. که د ترانزیت مخه یې ونیول شي او په نړیواله کچه یې تقاضا راکمه شي، د مخدره موادو کاروبار به په افغانستان کې له منځه ولاړ شي.
تر دې مخکې د فرانسې خبري اژانس هم د ځینو چارواکو په حواله لیکلي و چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د هیروینو تولید تر ډیره خپل کړی او له دې لارې میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي. د مخدره موادو او قانون د تنفیذ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام براون فیلد هم په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې وسلوال طالبان خپل ټول مخدره محصولات په افغانستان کې دننه پروسس کوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي د نشه توکو فابریکې د افغانستان په ناامنو سیمو کې فعالې دي او وسلوال طالبان پرې کنټرول لري. د دغه کمیسیون مشر هاشم الکوزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په هره سیمو کې چې منطقه د طالبانو په لاس کې هغه سیمو کې د پروسس فابریکه شته، هغه اصلي مال یعنی چې دوی هلته غواړي چې په خارج کې تولید کړي هغه مال دلته جوړېږي، چې هغه باج سپک شي او دغه توله سپکه شي، بیا دا دوی د انتقالي او خارج او نورو همسایه هیوادونو ته وړي.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي کچېرې له مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوړل شي مثبته نتیجه به ولري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي نامنویو د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې او د کوکنارو کښت او تولید هم په ناامنه سیمو کې روان دی.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زاهر کاروان خبرونه اوري. د هلمند والی وایي د هغه نشي موادو په اړه څېړنه کوي چې تنیول کېدو ورسته ورکسي وي دي. ویل کېږي چې د هلمند په بیلابیلو جلا پیښو کې لسګونه کیلوګرامه وچ تاریک او نور نشي مواد تنیول کېدو ورسته پولیسو په خپل منځ کې سره ویشلې دي. له دې جملې څخه یو هم د ګرشکو لسوالي پیښه ده چې پولیسو او قاچاقوړونکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د موضوع نور جزئیات زموږ د همکار الیاس دایی پر راپور کې.
د هلمند والی حیات الله حیات منی چې په ګریش کولسوالۍ کې په سلګونو کیلوګرامه وچ تاریاک او یو لړ نشي توکي نیول سوي دي، خو دا چې څنګه ورک سوي او یا پولیسو په خپل منځ کې ویشلي دي سیمې ته پلاوی استول سوی دی او په دې اړه پلټنې روانې دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د ګریش په ماجر بازار سیمه کې د قاچاقبرو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتو کې دواړو غاړو ته تلفات هم اوشتری.
ځنې امنیتي مسولین یا کسان په خپل سر وتلي د قاچاق د مخنیوي لپاره په هغه کې برخورد منځته راغلی، حتی نفر وژل شوي دي او حتی ځنې بیول شوي دي هماغه قاچاقبرانو یا طالبانو د خوانه. موږ د دې دپاره ځانګړی هیئت ټاکلی، دا موضوع څېړي او هر هغه چا چې دا کار کړی وي که مواد مخدرې لاسته راوړي هغه یې په شخصي نفع کړي وي او یا دغه کار چې دوی په خپل سر کړی د هغې به دوی جزا وي.
ویل کېږي تېرونی د ګریش کولسوالۍ بازار ته څیرمه د ماجر بازار په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته له وړاندې د رسیدلو معلوماتو پر بنسټ قاچاقبرو ته کمین نیول سوی، دواړو غاړو ترمنځ په پیښه سوې نښته کې پولیسو او قاچاقبرو ته تلفات اوښتي او د 3000 لکه پاکستاني کلدارو په شمول و کورلا ډوله لوکسل موټرونه چې نشي توکي او وچ تاریک پکې بارول د امنیتي ځواکونو په لاس ورغلي دي. خو یاد نشي توکي د دې په ځای چې د امنیت قمندانۍ اړوند د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د امریت ګودام ته تسلیم شي، د ګډو ځواکونو د مسولینو ترمنځ تقسیم شوي دي. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالغفار ساپي د دغه موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی هم غوږېدلي دي خو ښکاره ثبوت نه لري. هغه زیاته کړه تحقیقات روان دي او که چیرې پولیس په دې موضوع کې لاس ولري د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
زه داسې فکر کوم چې ډېر مسایل ثابته شوي نه دي، ځکه چې د یو جرم د اثبات دپاره اسنادو ته ضرورت شته شواهدو ته ضرورت دشته او مدارکو ته ضرورت شته. موږ ټولې پیښې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو. کله چې دا درې شرطه چې اسناد شواهد مدارک وجود ولري، هغه هم ځینې مجازات شوي دي او ځینې داسې واقعات دي چې صرف د یو بل د بدنامولو لپاره دغه خبرې استعمالیږي.
هلمند د افغانستان او نړۍ په سطح د نشي توکو په کرکله تولید او قاچاق نوم لري. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا منشي عطاول افغان وای ک افغان ځواکونه د امنیت ساتلو په ځای د نشي توکو کاروبار او نیونې ته خپل توجه ورواړوي، شې پایلې به ونه لري.
د هلمند د نامنې یو لامل هم دا دی چې قاچاق دي، خپل قاچاق کې ځواکونه راشکیل دي چې هغه نیول کیږي او په عام محضر کې نسیزل کیږي او نم د مواد مخدرو غاسات کې سبتیږي. افغان امنیتي ځواکونه په دا شان باندې اخته دي، هغه کوم وظیفه چې دوی ته سپارل شوې ده هغه وظیفه ته صادق او په دغه نه دي پاتې شي.
په داسې مسایلو باندې موږ خبرې چې هغوی مواد مخدر نیولې دي ولې اړوند ادارو ته نه دي سپارلې، پر لارې باندې هغوی په مایل شوي دي.
ولایتي شورا وای په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او په خاص ډول پولیسو کې ځینې ګمارنې په دې مخ کې چې زیاته توجه د نشي توکو نیولو ته وکړي او بیا نیول شوي مواد تر ځان لوړ مشرانو سره تقسیم کړي. دوی د چانوم یاد نه کړ، خو دا مسله د اندېښنې وړ وبلله. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ځواکونه په خاص ډول پولیس نشي توکي نیسي او بیا په خپل منځ کې ویشي. دوه کاله وړاندې د امنیه کمانډانۍ اړوند د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د امریت منصوبین په غلا په شخصي جامو کې د کاچاقبرو په نیول پسې د هلمند د ګرمسیر او د کندهار د میوند ولسوالیو اړوند ریګي سیمو ته تللي ول چې د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هوایي برید لاندې راغلل او یویشت کسان یې پکې ووژل شول.
په هلمند ولایت کې د پولیسو لخوا د نشي موادو ته نیول کېدو وروسته د ورکېدو په اړه مو زموږ د همکار الیاس دایي راپور اوریده.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه وځي هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاچی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متریوي بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متریوي بجې له آزادې راډیو نه
پودر یا هیروئین هغه سپین رنګ ماده ده چې په نشه روږدي کسان یې په بیلابیلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروئینو اوږدمهاله او لنډمهاله زیانونه څه دي، زموږ همکار محمد یاس ترنک په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې هیروئین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروئین چې دی دا د یو ډول مواد دي چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي او هیروئین د مورفین څخه درې چنده قوي دی، په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدش او تیرېږي.
ډاکټر صاحب که په نشه دروغ دی کس د نښو په اړه راته معلومات راکړي چې موږ یې څنګه وپیژنو، څنګه ورباندې وپوهیږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ ته راځي، لاسونه رپیږي یا لرزه پکې منځ ته راځي، د سترګو کیسه تنګیږي وړکیږي، د سترګو نه اوښ کې راځي، داسې لرګېدونکې یا رپیدونکې اواز یا غږ د دې لري او د نه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي. بل هغه مهمه مشخصه نه چې پدې کې دا دی اکثره راز نشي ساتلې. که چیرته زمونږ ډاکټر صاحبان یا کونسلران سره لګ څو خبرو سره وکی نو دی خپل راست سمدستی تا ته وی زی همدارنګ مخامخ غخونه ای ټول سره خرابېږي. مریض خوبوړې وی
لنډمهاله غیزی بددې چوي، یعنی کې یو سړی دغه سې د کمی مودې لپاره کاری پرغه باندې به تاثیر چوي.
د لنډمهاله استعمال کبل دی کې داسې ظاهرن پکې سنخ کرے کیږي، خو خپل دغه شخص د درد احساس کوي، دروژن خوشحالي احساس کوي او نور داسې بعضې کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیفو ته پیدا کیږي. او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتې، د سر فشار لوړې، همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاکه وینه یا پاکه وینه دی کې هم یو ګډوډي منترزي، ناپاکه وینه پکې زیاتېږي.
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروئین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو
په کنجونو کې مخول کیږي دای د استعمال لاري دي ام دغه شانتي تاثیر هم پم دی پورې اړه لري مثلا کچیرته د سونول لاري دا استعمال شي دغه د پوزې خپل یو قسم واړو وختان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي خو دا د سره متضرر کیږي دنه علاوه د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کم تنفسی لاره ده د کی مختلف امراض من تر ازي لکه پورتنې د تنفسی سیستم ناروغي لاندې تنفسی سیستم ناروغي همدغه شانتي هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدليږي سینه بغل تکلیف من تر ازي که چیرته وس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي او د سږو په منځ کې چې کومې هوایی کسوړې ته موږ ویو دا د دود یا لوګونه ډکیږي دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمینه یو میډیا جوړیږي چې دغه تلته به کېدای شي چې ټی بی جوړ شي ټی بی یا لره رن دا مرز من تر شي یا مثلا یو الرجیک تکلیف من تر شي یا مثلا هپاتایټس من تر شي تنفسي بندیږي ډسپنیا چوته وي دا پکې من سره تللی شي د دې علاوه موږ دا وینه چې پکې صفاکیږي ام دې لارې صفاکیږي دغه د وینې صفاکیدل هم پکې مختلفي درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي د انفیکشن یا انتان د لپاره لار خلاصيږي بیرونی میکروبون د لپاره یو لار هواريږي لار شي هوار شي پوستکی لاندې چې کم نسج یا غوخه یا زله دا دلته دا متضرر کیږي چې کله متضرر شي دلته پرسوب سرواله درد تبا من ترزی کمی پیشکاری چې دی کاری اکثر په ګډ استعمالیږي دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي تور زړی او زیر زړی او سپین زړی خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده همدارنګ ایچ ای وی یا ایډز هم من ترزی سلورم خبره د ازلې لارې ک استعمال شي نو د انمال ته کېد شي د نج من ترشی یا جوړ شي کته د پیشکاری هغه موقعونه پیژنې نو کېد شي چې د عصبي رګ عام اول شي نو کچیرته اول شي ول تور اوړي ګان ساجي مرکیږي او شکل مرشي نو بس به مجبورن چې دغه خطه کې یعنی بل طریقه چې موږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یاده کې د مخلکیږي نو د اوخ کو د لارو جذبيږي نو چې کله دا جذب شي دغه لته د انساجو التهاب یا پرسوب درد منځ راځي چې دا کله درد منځ راغی التهاب او پرسوب منځ راغی اوخ کې توي د خپل د کسي د سترګو د کسي چې دا سره تنګيږي مرور د زمان کې د شه د خپل د تلاسه ورک
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د غیزو په اړه راته معلومات راکې
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترزی سره عامله خزي چې موږ سره مخامخ شوي نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې من ترزی دویم سره ماشومان چې به پیدا شي نساپی مړینم پکې هم منسته راځي دنه علاوه ماشومان چې کله د دغه روګدي خزونه میندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اختوي
د هیروینو د زیانونو په اړه مولا ډاکټر محمد عارف مومن سره زموږ د همکار محمد یاستر نک مرکه اوریده خو بیا هم د هیروینو په اړه خبرې لرو او د یو داس چاک صدر اورو چې د دې سپینو زهرو یعنی هیروینو قربانی سوی دی د پروان ولایت د شکرل اتمامات په ایران کې په تارک وختاسو او بیا تر شیشې پورې ورسید دی وای چې ورورې لکوره وشړه دا چې ورورې ولې لکوره شړلې دا بخپل د دل خلې واورو
زه مثلا ایران کې فیسوالت مې ورغه کورنه کول ساختمانی کارګرین ورغه پیمن کوري مې شروع کړه د پلار یتیم پاتې ما ډېر سختې نه تیرې کړې زه ټوله خطره خطرې ما زه داسې ووم چې د زندګۍ نه ستړی ما داسې بیخ نه امیدم د مو پلار ورغه پیسې ډېر وخت مخکې مثلا مړ کمې وجلې داسې بيساره بيسر پرستلون وینور ځګه هاله هاله او تن کولم ته ترې کوه وینور راغلم افغانستان ته افغانستان کې پیسې ورولر ما د دې د مو سره جنجال کچېړې وک په خاطر د غزم کې مثلا مو په کویوله د مو سره مشکل پیدا کړل د کورې وېستلم مور به جوړلې مثلا جوړه انګوله وکړه هغه بچره مو سره ورغله اني مریض اسله مثلا د فوپس لري مرسله بچره وینور راغلم کابل کې د سپورشي کول شو په خونه مې مېوان خلک الله 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 اندغه مشکلات او جګر خونی او بیکاری چاينه خرڅېدل دي مار وهل شي په شیشه او پودر باندې مثلا اوګستاسلم وی یو کال مې ورغل مثلا پودر وه تر یو مست په وخت کې چې کاربور مې جوړ باندې جوړه کې مې اوتاق درست چې کار مې خراب شي یو ته درې مې چې په چمن کې وسل بي خي بد حالت مثلا د زندګي نه بي خي ستړي شي بي خي ان د سپیډ ات مونږه چمن کې تقریبا درې مې شته مو تیرې په چمن کې بنوس کلب ورغل و دې کې د لومل د کلب بنوس او چورانه و زري دبره چې بتلم ما پیسو خټکیو مې خرڅول د شپې بل یو تلم په دې چمن کې مې سو امریش له مزو کوم شلم د کاربونو موادونو رسې کومورې نه زديګي علاقه ومه زه یو شپه یو ورځ هیڅ مې مزه پښتنه نه کوله بیخي سختي به مو باندې په چې ډوډۍ مونږ مونږ پیسې گزاره کړل هغه مونږ کله رسیدل کړل پیسې نه رسیدل پوره موږ چې مې ولا دیګې پر ودی کېدل چې ته کوم څه وکړنګ پروت دا چې خلک به چې عمل ته دغه عمرو چا به پښتنه نه کوله ایس ایس څو چې په سکینې کتنه خمار شي مثلا مثلا مواد نه لري سبا نه لري دیګې څوګې نه درکې دا پوره دې ایوډي بعد مراد دي چې خپل ځان ته راغلا پیسې رسیدګې نشي کوله چاوک نامې کور کوې تر دې مثلا به کور پوه شم نه خپل د خو بوت می خاص کولای مولای می خاص چې زه مثلا نشه پر کوم
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې ورورو د زهر کاروان ورستي برخترا ورسېدو په دې برخه کې مو بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه چمتو کړې ده کیسه دا چې د زغونه د اکبر په نوم د یو موتاد سړي میرمند دا د بیوزلی او خورزواکی لامل خپل شیدې نه لري خپل کوچنی ماشوم ته پوډری شیدې ورکوي خو نن د اکبر په جیب کې یو افغاني هم نسته وای چې ماشوم ته شیدې نه سمورانی ولی نو هغه دی چې د زرغونی ماشوم د لوږې له لاسه پر لپسې جاړي په دې وخت کې زرغونی ته گاونډي شته د سرور خان په نوم د وشتمن سړي پته ورکوي او ورته وای چې هغه ته ورسه کېدا سي مرستر سره وکي کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونی جړه اوریدل کیږي دا چې زرغونه ولې جاړي او اصل کیسه څه ده دا به په یو ډرامه کې واورو
وسریا د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي له سهار رئیس جاړي شیدې ورته راوړه
زما سره هو لنګ یو او غنې می شیدې په دې شو ورته واخلم
شکر ځواني ولاشه کار وکه یا هلې او چات خپور کا
یا خزه که هم ولنګ نه لاس کیږي او پوره ولنګ څوګرا کوي
نو ماشوم خو وګه دی هغه خو په دې نه پويږي چې په کور کې پیسې شته کنه باید یو څه ورکو
بس نو یو څه ورکم کنه
نو څه خوري ورکم
انا خپلې شیدې ورکم کنه
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تاته ویل چې وچې شیدې راوړه
که پنډې کې دې شیدې نه وي خیر دی ماشوم دې ته واچوه که نور څه نه وي آرام خو به شي آګنده د ګاونډي ښځه راغله تاسو خپل بنډار وکئ زه ځم خپلې کوټې ته چې یو پوړۍ ووهم بیخي خمار خمار یم
پوړۍ دې ستا سر وخوري په کار دې ملا ماته ده بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی
زرغونې خورې سلام علیکم
سلام علیکم جمیلې خورې
خیر
جوړه
خیر اوسې
راشه پدې توشکه کېنه
بس هم دا ځای سم دی چال دې ښه جوړه یې
شکر تاسو کې
یاست سر دا ما شوم دی ونی دا چې جاري
ای خورې څه درته وایم زه کمزورې یم خپل شیدې نه لرم او چې شیدې ورکوم شیدې خلاص شي وې دي لږی جاري په کور کې پیسې هم نشته
د سرور خان نوم دی اوریدلی دی
نه والا سرور خان څوک دی
وای ډیر شتمن سړی دی ډیر پیسې او جایدادونه لري هغه ته ورسه کوم چې زکات او خیرات ترکې
خوري کریختیا را باندې وای نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی شرمېږم
ته ولې شرمېږې خو بیا وزل او غریب شته دا خو بدکار نه دی
سم دا ور بشم خو ډیر شرمېږم
مشره مشره یو خزر اهلی دا وهلی د سره وینم
رښتیا زوانه د کسبین سره
زوانه د زوانه یو ماشوم هم بغې کله خو بیخینج له غوندې ښکاری او ډیره خاستم دا
ورشه را ویلګ او ته لار خپل کار کا
دا د مشره دا اوس لګم
یار له کچنن ته صادفی له یو بلې خواخ کار پیدا سو
سلام علیکم رور جانا
وعلیکم سلام رازه په دغه مخامخ توشکه کینه دراته وای چې څنګه راغلی
ډیر غریب یم میرم پودری دی ماشوم ته وچی شو دی ورکوم خو پیسې نه لرم لسهار رئیس وګی دی او جاړی
بس بس سمه ده د کور ټول مصرف دې در کوم هر میاش رازه او پیسې دې اخله خو ته به زموږ زینې کارونه کوي
دا خو ډیره ښه خبره ده تر زکات او خیرات ټولول خو کار ښه دی هر ډول کار چې وی کومای کالی پریولل وی کور پاکول وی آشپزی وی
نه نه هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو آشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرمه
نو چې مزدوران لري څه ډول کار غواړي
مطلب دا دی چې خپل پیسې دې اخله هویت کار مکوه بس یوازې ما لکه خوشاله ساته
وروره زه پوه نه شوم څه ډول خوشاله ساتم
بس نور نو ته خپل پوسه لکه خپل میړه چې دې خوشاله ساتي ما هم دغه سي خوشاله ساته
بی شرمه انسانه ته نه شرمېږي خپل خور او مور نه لري چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګوري یا خدایا دا زما دې بې غیرت میړه له لاسه اوس هر مردار خور ما ته په بله سترګه ګوري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بلې خبرولې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای پامان
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو